یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدر منوریدونکو، په دې ساعت خبری مجله کې چې زه اجمل تورمانی د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم، د افغانستان د سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل راپورونه اوریدلی شئ. په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني، خو تر هر څه د مخه نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو خبرونو سره.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره شپه په غونډه کې ونتوانېده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت تمدید کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وایي یو پلاوی ایران ته تللی او له ایراني چارواکو سره په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو او ځینو نورو مسایلو خبرې کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې د روسیې او ایران د ولسمشرانو کوروو او خبرې په سوریه کې د اته کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د تلپاتې اوربند ټینګېدو پر لارو چارو څرخېدې. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چین او متحده ایالات په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت تمدید په اړه پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې د یو بل په وړاندې ودرېدل. د ډیپلوماتانو له قوله په راپورونو کې ویل شوي چې چین خبرداری ورکړی چې که په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یو نامه د کاري دورې د تمدید په سند کې د چین د نړیوالې ترانزیتي کمربند یوې لارې یادونه ونه شي، نو دا هیواد به اړوند پرېکړه لیک ویټو کړي. راپور زیاتوي چې د امنیت شورا 15 غړي له اوږدو بحثونو وروسته نتیجې ته ونه رسېدل او پرېکړه وشوه چې د دې موضوع په اړه د په نننۍ غونډه کې رایه واخیستل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه د ماموریت اعتبار نن پای ته رسېږي او د تصویب لپاره باید د امنیت شورا 9 غړي د تایید رایه ورکړي او د امنیت شورا له 15 دایمي غړو متحده ایالاتو، چین، برېټانیا، روسیا او فرانسې څخه هیڅ یو باید د رد یا نه رایه ورنه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وایي یو پلاوی ایران ته تللی او له ایراني چارواکو سره په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو او ځینو نورو مسایلو خبرې کړي دي. سهیل شاهین تېره ورځ په څو ټویټرونو کې ایران او له هغې مخکې روسیې ته د دې دفتر د تللو پلاو په اړه وویل. ایران ته د قطر د سیاسي دفتر د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ څلور کسیز پلاوی تللی او پرون دوشنبې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت له لوړ پوړو چارواکو سره په کتنه کې د سولې د پروسې د وروستیو تحولاتو په افغانستان کې ایران د اقتصادي پروژو د پرمختګ او خوندیتوب او د یوې پایدار سولې پر لارو چارو خبرې وکړې. په یو بل ټویټ کې روسیې ته د دې دفتر د غړي او له امریکایي پلاوي سره د مرکچي پلاوي د مشر شیر محمد عباس تانیغزي په مشرۍ د یوه درې کسیز پلاوي د تلو او د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابولوف او نورو چارواکو سره د لیدنو کتنو په اړه ویلي چې په دې کتنو کې د دوی پلاوي د سولې د خبرو په اړه خپل دریز واضح کړ. ایران او روسیې ته د طالبانو د قطر د دفتر پلاوي وروسته له هغې سفر کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سپتمبر په 9 له طالبانو سره د سولې خبرې چې یوې هوکړې ته نږدې شوي وې لغوه کړې. د ناتو په مشرۍ غوڅ ملاتړ ماموریت وایي یو سرتېری پرون په افغانستان کې ووژل شو. د قاتل ملاتړ ماموریت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا امریکایي پوځي عملیاتو په مهال وژل شوی دی. په خبر پاڼه کې د سرتېري د هویت او د پیښې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا دفاع وزارت له مقرراتو سره سم د هر وژل شوي پوځي هویت د قرباني د کورنۍ غړو ته د خبر له ورکولو 24 ساعته وروسته اعلانېږي. د رویټرس خبري اژانس پر اساس د روان میلادي کال له پیله تر اوسه پورې په افغانستان کې 12 امریکایي پوځیان وژل شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي داسې ښکاري چې د سعودي عربستان د تیلو پر دو چند ځایونو د شنبې ورځې برید به ایران کړی وي، خو ښاغلي ترامپ زیاته کړه چې باید په دې اړه د څېړنو نتیجو ته انتظار شي او د ځوابي اقدام لپاره بیړه ونه شي. ښاغلي ترامپ دې پوښتنې ته چې آیا د دې حملې مسؤول ایران دی په ځواب کې وویل چې یقینا د اوس لپاره هم داسې ښکاري. ترامپ زیاته کړه چې امریکا جګړه نه غواړي، خو د بل هر هیواد پرتله چمتو دی او د نړۍ تر ټولو ځواکمن پوځ لري. د امریکا ولسمشر وویل چې ایران ته د ځوابي اقدام لپاره ګڼ انتخابونه شته، خو په دې برخه کې څېړنه تر اوسه نه ده پیل شوې. ایران د سعودي د تیلو پر چنځایونو په برید کې چې مسؤلیت د یمن ایران پلوي حوثي ډلې منلی لاس لرل رد کړي. د تیلو پر دې تاسیساتو د برید په نتیجه کې د سعودي د تیلو نږدې نیمایي تولید په ټپه درېدلی او په نړۍ کې د اومه تیلو عرضه تر بل هر وخت له لوی خنډ سره مخامخ شوې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې د روسیه او ایران د ولسمشرانو کوربه و او خبرې په سوریه کې د اته کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د تلپاتې اوربند د ټینګېدو پر لارو چارو څرخېدې. اردوغان مخکې له درې اړخیزې پنځمې سرمشریزې له ولادیمیر پوتین او حسن روحاني سره جلا جلا غونډې درلودې. درې واړو مشرانو د سوریې په شمال لویدیځ کې د ادلب په اړه چې د یاغي وسلوالو وروستی قوي مرکز دی بحث او خبرې وکړې. دوی په سیمه کې د تر ټولو ناوړه بشري بحران مخنیوي ژمنه وکړه او د کړکیچ په کمولو سلا شول. تیر کال روسیه او ترکیه د خوندي سیمې په اړه یو موافقه کړې وه چې پر ادلب د حکومت د یرغل مخه نیسي. انقره په سیمه کې دولس څارونکي پوستې لري چې د سیمې د خوندي کولو چارې څاري، خو له دې هم ویریږي چې د سوریې ځواکونه به چې د روسیې له هوایي ملاتړه برخمن دي د ادلب پر لوري مخ ته لاړ شي. په ادلب کې له پراخو شخړو سره د دې ډېر احتمال شته چې ډېر کډوال به ترکیې ته چې په اوس وخت کې د 3,600,000 کډوالو کوربنه ده وتختی.
د ازادي رادیو د قدر منوریدونکو تاسو کوم خبرونه واوریدل؟ د ازادي رادیو په فیسبوک پانا او د غشند ازادي رادیو په ویب پانا، ازادي رادیو ټک کم او ازادي رادیو او ار جی هم اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر وایي چې د کمیسیون د استخدام په مسله کې سیاسي مداخله روانې دي.
البته در قسمت استخدامای ما تبعیض قومی وجود داره، تبعیض زبانی وجود داره، مداخله های بیرونی وجود داره و ضعف مدیریتی ما هم وجود داره.
خو د کمیسیون د دارالانشا رئیس بیا دا څرګندونه رد کړې دي. په خوست کې شمیر خلک بیلابیلو خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایت لري.
موږ د خپلو مشرانو نه دا تقاضو ده چې موږ د فرا د سړکو سهولت جوړ کړو، کلینیکونه جوړ کړو او مکتبونه فعال کړو.
په بهرنیو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا دفاع وزیر پرون وویل پوځ یې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د شنبې د ورځې د حملو په وړاندې غبرګون ښودلو ته تیاری نیسي. دغه شان د خپرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني اونیز پروګرام ملتیا مو وکړئ دوستانو. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر وایي چې دغه کمیسیون د استخدام په مسله کې سیاسي مداخله روانې دي. مولانا عبدالله نن د انتخاباتو په ملي کانفرنس کې وویل چې که دغه ډول سیاسي، قومي او ژبنۍ لاسوهنې بندې نشي نو بدې پایلې به ولري. ښاغلي عبدالله دغه شان د انتخاباتي مرکزونو په اړه هم څرګندونې وکړې. خو دا چې دا څرګندونې سوې، زموږ همکار اکرام الله اکرام چې همدا اوس د کابل سټوډیو راسره دی په دې اړه جزئیات وړاندې کوي. ښاغلی اکرام ښه راغلاست، که مهرباني وکړئ په دې اړه اوریدونکو ته جزئیات ورکړئ.
ډیره مننه تورمان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر مولانا محمد عبدالله نن د انتخاباتو په ملي کانفرنس کې خبرې وکړې او په ځانګړي ډول د بندو مرکزونو په اړه باندې وویل چې کوم لیست چې دوی ته امنیتي ځواکونو د بندو مرکزونو په اړه د امنیتي بنسټونو ورکړي د پوینا باندې چې دغه لیست خیالي لیست دی او د تطبیق وړ نه دی. دی وایي چې باید امنیتي بنسټونه دوی ته نهایي او سم لیست ورکړي. مولانا عبدالله وی چې 401 مرکزونو راپور دوی ته ورکړ شوی چې دا په ټول افغانستان کې بند وي، همداشان 415 مرکزونه به وي چې تر لوړ امنیتي تهدید لاندې وي، همداشان 909 مرکزونه به تر ټیټ امنیتي تهدید لاندې وي، او 3,318 مرکزونه دا مسؤون یاد شوی دي چې دا به د انتخاباتو په ورځ باندې خلاص وي. خو مولانا عبدالله وی چې دغه لیست چې دوی ته ورکړ شوی دا دروغجن لیست دی، ځکه د پوینا باندې اوروزګان، زابل، هلمند، نیمروز، پکتیا، خوس، ننګرهار، غزنی او کونړ هغه ولایتونه د یاد کړ چې دوی ته د بندو مرکزونو په دغه ولایتونو کې د بندو مرکزونو کوم راپور نه دی ورکړ شوی. په داسې حال کې چې مولانا عبدالله وایي چې په دغه ولایتونو کې امنیتي ستونزې شته دي او په دغه شکل باندې چې امنیتي ځواکونه وایي چې دلته ټول مرکزونه خلاص وي دا ناممکنه ده. دی وایي چې کندهار ولایت کې 15 مرکزونه د تړلو راپور ورکړ شوی. په داسې حال کې چې د په وینا باندې په دې ولایت کې امنیتي ستونزې ډېرې دي. همداشان د فرا پاړه باندې مولانا عبدالله ویل چې یوولس مرکزونه به هلته تړلي وي، خو د په وینا باندې چې په فرا کې حتی دا د ده خبره ده چې دولتي محکمه موجوده نه ده. د فرا د پورچمن ولسوالۍ یادونه ښاغلی عبدالله وکړه چې پورچمن ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې همدا اوس پکې عملا جنگ روان دی، خو امنیتي ځواکونو راپور ورکړی چې په دې ولسوالۍ کې به مرکزونه خلاص وي.
امی 431 مرکزی را که اینا مسدود گزارش کردند، این مراکز ما در اکتداد ولایاتی است که از دین منی که در افغانستان زندگی میکنم این واقعی نیست، در این دروغ این هفته است که ما در حضور نیروهای امنیتی گفتم مثلا در قندار برای ما 5 مرکز، اون روز 4 مرکز بود، این روز 5 مرکز مسدود گزارش دادن. الان که شما میفهمید کجا مشکل زیاد است، مثلا در روزگان، زابل و هلمند، نیمروز، در اینجا برای ما مرکز مسدود هیچ گزارش نشده. پکتیا، پکتیکا، خوست، ننگرهار، کنرا، لوگر، غزنی، در این قسمت ها مرکز مسدود برای ما گزارش نشده.
خاغلی عبدالله دا هم وی تورمان صاحب چې په دغه کمیسون کې غیر قانوني استخدام هم روان دی، دا وی چې د استخدام په مسله کې لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل سیاسي مداخله دي، قومي او ژبنۍ مداخله دي، حتی نوموړي ویل چې بهرنۍ مداخله هم شته او یو څه د مدیریتي کمزوري هم په دغه ځای کې موجوده ده. ځینې نورې سرګندونې د ټکنالوژۍ په برخه کې وکړي چې د په انتخاباتو کې د ټکنالوژي استعمال چې د بایومټریک دستګاوي چې دي پخوانی ستونزې اوس حل شوي، خو د په وینا باندې لا هم د عکس د تفکیک په برخه کې ستونزه شته. یعنې دغه بایومټریک دستګاګانې لا هم د عکس تفکیک نشي کولای، خو دی وایي چې د تقلب د مخنیوي په خاطر باندې ټول رایې چې کله سرور ته راجمع کیږي دلته به دوباره به لیدل کیږي تر څو د تقلب مخنیوي وکړي. دغه سرګندونې
ډېر مننه ښاغلی اکرم. قدرمنو اوریدونکو، وامورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمیشنر وایي چې دغه کمیسیون د استخدام په مسله کې سیاسي مداخلې روانې دي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ له ښاغلي عبدالله سره سر نه خوروي او دا خبرې رد کړې دي. زموږ همکار امید ظهیر مل چې له ښاغلي ننګ سره یې شیبه مخکې خبرې کړې دي د همدغې مرکې جزئیات سره شریکوي. خاغلی ظهیر مل، خراغلاس کراته وای چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون درنشا رئیس د خاغلی عبدالله د سرګندونو په اړه څه وویل؟
سلام تاسو ته ترمن سه باوریدونکو ته، ما د خغلی ننګ سره پر درې موضوعاتو باندې خبرې وکړې. لومړی د مراکز په اړه باندې و چې په افغانستان کې د 2019 ولسمشر ټاکل لپاره بل اخر په څومره مراکزو کې انتخابات شونی دي. د هغه ورستې شمیرې وی چې 15303 هغه مرکزونه دي چې جی بي اس لاله نه د ټاکنو د خپلواک کمیسون په وسیله په نخښه شوی دي او دوی غوښتل په دغه ټولو مراکزو کې انتخابات وکړي، خو هغه لیست چې دوی سره د امنیتي ځواکونو لخوا شریک شوی دی په دوی کې 1311 شتاسې مرکزونه ورخودل شوی دي تر تهدید لاندې دی او نکي چې په دغه کې ټاکنې وشي. بل مهم بحث د ټاکنو د مراکزو په اړه کې د سیاسي لاسوهنو په اړه باندې او داسې اندېښنې موجوده وي چې کنه شاید د یو شمیر کسانو لخوا په یو شمیر سیمو کې چې هلته ډیر نفوذ ولري یا په یو شمیر سیمو کې نور نفوذ ولري شي سلیقوي چلند وشي او مراکز بند شي. خغلی ننګ دې پوښتنې ته په ځواب کې وویل چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون کار یوازې د 15303 مراکزو ته د موادو، توکو او د مدیریت برخې سمبالول دي، باقي د امنیت وضعیت او نور مسائل په کورنۍ چارو وزارت او امنیتي او دفاعي ځواکونو پورې اړوند لري، دوی پورې دغه مسأله تړلې نه ده. خو هغه څه چې اندېښنه ده پر دې باندې دغه خی چې شاید په یو شمیر مراکزو کې لکه څنګه چې د وړاندې د ټاکنو د خپلواک کمیسون یو کمشنر خغلی عبدالله ویلي د لیست کارواله ده چې په دې اړه باندې خلکو ته اندېښنې راپورته کړي. زما بل بحث له خغلی ننګ سره په ټاکنو کې د خلکو د ګډون په اړه باندې و چې دا ځل څومره کسان په ټاکنو کې د ګډون مشروعیت ترلاسه کولای شي، په دې معنی باندې چې هغه قانوني شرایط دوی د پاره پلاس کې اوسې چې په ټاکنو کې ګډون وکړي. د خغلی ننګ د ارقامو یا شمیرو له مخې 9.6 میلیون وګړي په افغانستان کې هغه کسان دي چې په تذکیرو باندې سټیکر لګیدلی دي، د دوی نوملاړ یا فهرست چې دی هغه تثبیت دی، د دوی په ویب سایټ کې هم شته او دوی شریک کړی هم دی. د کسان کولای شي چې په ټاکنو کې ګډون وکړي، خو بل پوښتنه چې البته ما له دوی نه وکړه چې څومره کسان د فهرست نه د ورستي هغه تصفیه پر اساس باندې چوتوی وته دا اصطلاح کاری حذف شوی دی. د خغلی ننګ جواب چې سلور لکه یا سلور سو زره کسان د ورستی نوملړ پر اساس باندې چوتوی کله تصفیه کاری وکړه دغه کسان دوی لري کړل زی دوی دوزلی سټیکر وهلې او خپل تصویرو باندې ځینی مسائل تکراری وکړه.
دغه د استخدام د پروسې په اړه خغلی عبد الله کوم نیو کې درلودلې په دې اړه باندې خغلی ننګ څه ونه ویل؟
خغلی ننګ دا تورونه رات کړل تر ډیره پورې او وی نه منله چې ګنې دغه یو کار دی په ټاکنو خپلواک کمیسیون کې شوی اوسي. د خغلی ننګ یو غږ پاور
ټاکنو کمیسیون په تخنیکی لحاظ باندې موږ 15303 اوی مراکز شته چې موږ په دغه مراکزو کې رای ورکوونکي لرو، د رای ورکوونکو نوملړ لرو، د دې لپاره کامل آمادګي لرو. ولې موږ ته اخري ارزیابي د امنیتي ارګانونو څخه رسېدلې ده. دوی موږ ته ویلي دي 401 مراکز به په دغه محله پوچ دوی ارزیابي کړې ده، ټولو مشترک ارزیابي کړې ده، عدم امنیت ما درستولې دي، مکتوب استولې ده.
بله ترمان صاحب،
بله ډیر ډیر مننه. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر ملو چې د حبیب الرحمن ننګ سره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالوشال رئیس سره، د مولانا عبدالله چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر دی او په دغه کمیسیون کې د استخدام د پروسې او دغه شان د خیالي مرکزونو په اړه باندې خبرې کړې وي. په دې اړه یې له نوموړي سره مرکه کړې وه او د دغه مرکې جزئیات له موږ سره شریک وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر منوریدونکو، همدا شیبه خبر ته لاسه کې چې په پروان ولایت کې یو 14 شوې د ازموږ همکار احمد حنایش را سره د ټلیفون په لیکه دی. خاغلی حنایش، مهرباني وکوي چې دغه 14 چیرې شوې ده او جزئیات ورکړي په دې اړه باندې.
سلام وړاندې کوم. هم څنګه چې تاسو ویل دا پېښه نن همدا او شوې ده چې په چاریکار مرکز کې د پروان ولایت مرکز ته د چاریکار فاطمه کې یو انتحاری حمله تر سره شوې ده چې په هغه ځای د حمله شوې ده چې د اشرف غنی یو کمپاین په محفل کې په مراسم کې تر سره شوې ده د انتحاری حمله. په دې خاطر چې ډېره تازه ده دا حمله جزئیات، په دې خاطر معلومه ده چې چارواکو ډېره مصروف ده، هغوی ته معلومات درکوي خو تلفات شمېره ویل شوې ده چې ډېر دي،
ځکه چې دغه انتخاباتي غونډه وه اتمن به ګڼه ګوڼه پکې زیاته وه. ښاغلی نه،
بالکل بالکل بالکل، د کمپاین هغه یو محفل هغه هلته وو په جنګل باغ کې، د چاریکار سیمه کې یو سیمه ده، محل کې یو سیمه ده چې جنګل باغ نومې کې، هلته یو غټه محفل وو.
د خغلی غنی د انتخاباتي ټیم په استازي تو بل ته څوک راغلی ول خغلی نشته خبرو لپاره؟
البته خو د چارواکو د دولتي مسولینو د خلکو ټول ډیر کسان راغلي وو او هغه ته تر اوسه تر تلفات په اړه معلومات نه ده.
دا نه دی ویل شوی چې خغلی غنی یا د مرستیالان په دغه غونډه کې ګډون کړی وو؟
او هغه تر اوسه راغلی نه وو، خو دا حمله چې تر سره شوې ده تر هغه معلومات نه درکوي هغه کسان چې په محفل کې دي.
مننه خغلی نایش، په نور خبری خبرونه کې بل تاسو ښه په دې اړه ډیر جزئیات واخلو. کوم ودان مننه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
قدر منوریدونکو، اوس هم یو څو اقتصادي خبرونه چې فیروزی عزیزی چمتو کړی دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی د مدیره هیات لپاره انتخابات روان دي. دغه هیات موقت مشر رحمدین حاجی آقا وای په دې چاکنو کې شاوخوا 300 کسانو برخه اخیستې. خغلی حاجی آقا د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته د دغه انتخاباتو د څنګوالي په اړه وویل.
موږ دلته تقریبا درست لیشتات پر انتخاب شوی دی. هیات مدیری ته چې دې کې یو شنه پر راځي او هیات نظام پنځه نفر انتخاب شوی دی چې دې کې 15 راځي. موږ کوشش کوو دلته د رای په شورای عالی پورې اړه لري. دوی باید دغه کسان ته رای ورکړي چې هغه د افغانستان د تجارت لپاره درست ډول کار وکړي.
ښاغلی حاجی هغه وایي د دې هیات له ټاکلو سره به د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت په برخه کې نوې تګلارې او پلانونه برابر او ښه کیفیت به رامنځته شي. د کندهار ولایت د کرنې ریاست وایي سږکال به له دغه ولایت نه نږدې 2000 ټنه انار راټول شي. د دغه ولایت د کرنې مشر سید حفیظ الله سعیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا اټکل د مسلکي سروې او د انارو لپاره د ځانګړي شوې ځمکې اندازې لمخې کوي.
موږ تقریبا 9000 هکتاره چې شاوخوا 50000 جریبه کېږي چې دا زموږ د انارو باندې پوښل شوې ده. د دغې نه به دومره حاصل راځي. زموږ لوی مارکیټ پاکستان دی او هند ته ځي او همدارنګ د هوایي دهلیز لارې نورو هیوادونو ته هم ځي.
ښاغلی سعیدی وایي که چیرې د کندهار ولایت د انارو د بازار موندنې په برخه کې نور کار هم وشي، د دغه ولایت نه به په کلنی ډول لا زیات انار ترلاسه شي. د کابل په بازارونو کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په ډېر ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 8.25 پوله، یو یورو 6.8 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 6.9 افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال 0.15 پوله، زر ایراني تومان 6.9 پوله، زر هندۍ روپۍ 1.20 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
قدر من اوریدونکو، اوس هم یوه بهرنۍ موضوع. د امریکا دفاع وزیر پرون ویل پوځي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د شنبې د ورځې د حملو په وړاندې غبرګون ښودلو ته تیاری نیسي. عصمت ساروان دا راپور وړاندې کوي.
د یمن په جګړه کې د عربي ائتلاف ویندوی ترکی المالکی وایي لمړنۍ څیړنې ښیي هغه وسلې چې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په وروستۍ حمله کې ورڅخه کار اخیستل شوی ایراني دي. ترکیه المالکی پرون دوشنبه په ریاض کې وی خبري غونډه ته وویل د بری ټولې لبنانۍ نښې نشانی او شواهد شي چې د بقیق او خریس په حملو کې له ایراني وسلو کار اخیستل شوی دی. د سعودي عربستان په مشه د دې سیمه ایز ائتلاف ویندوی همدار وویل چې سیډنی لا روان دي، خو تر دې دمه ویل شي چې د بری دونه د یمن له خاورې نه دي شوی. ترکیه المالکی زیاته کړه تروریستي حملو نه یوازې د سعودي عربستان بلکې د نړۍ د انرژي امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. د عربي ائتلاف ویندوی ترکیه المالکی پرون حوسی اخیان د ایران د سپای پاسداران لاسپوڅي وبلل او د ایران حکومت تروریستي وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ګډون یو شمیر امریکایي چارواکو هم د سعودي عربستان د تیلو د تاسیساتو په حملو کې د تورګوت ایران ته نیولې ده. ایران ویلي چې د سعودي عربستان د تیلو د تاسیساتو په حملو کې لاس نه لري. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ په یو ټویټري پیغام کې د ایران انکار ته په اشاره وویل دوی د امریکایي بې پیلوټه الوتکې د وشتلو په پیښه کې حملو دروغ ویلي وو. ترامپ همداراس لیکلی اوس به هم وبینی چې وای به د سعودي عربستان له حملې سره هیڅ ارتباط نه لري. د سعودي عربستان د بقیق او خریس د تیلو پر تاسیساتو د شنبه په سهار د بی پیلوټ الوتکو له لوري بریدونه وشول او سمدستي مسؤلیت د یمن حوثی یاغیانو په غاړه واخیست. خو امریکایي چارواکي ایران په دې برید کې په لاس لرلو تورنوي او وایي چې ایران د نړۍ د انرژي پر لوی سرچینې به ساري حمله کړي ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي کیلی کریفت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پرون موبایل له ترلاسه شویو معلوماتو ښکاري چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حمله مسؤلیت د ایران په غاړه دی او داسې هیڅ نشه نشته چې د بریدونه دی له یمن څخه شوی وي. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازي کارن پیرس وویل چې هیواد یې دا موضوع چیړي څو عوامل وپیژندل شي او کله چې هر څه څرګند شول له خپلو متحدانو سره به پرې خبرې وکړي چې څه ډول مسؤلانه چلند غوره کړي. د بقیق او خریس د تیلو پر تاسیساتو د شنبه د ورځې د حملو له کبله د سعودي عربستان د تیلو تولید د ورځې 15 میلیون بیرل کم شوی دی. د امریکا حکومت ویلي چې د تیلو په ارزه کې د کمښت مخنیوي لپاره به خپل ستراتیژیکو زیرمو کار واخلي.
ازادي رادیو تغوغونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان، اوس هم ورځپاڼې را خپلو وګورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن پر کومو موضوعاتو تبصره کړې ده. د دغو ورځپاڼو پاڼې اکرام الله اکرام راوړي دي.
سرخط ورسپانی لیکری دی پداس حال کې چې د ولسمشری ټاکنو ته پورا یو لسفرز پاتې دي لا هم خلک وخت لري چې د ټولو نمائندانو پاړه غور وکړي او د هیواد د خیراتونکو لپاره تر یو انتخاب کړي. د دې ورسپانی په سر مقاله کې راغلي دي چې د رای استعمال یو مسولیت دی، باید په مسولیت استعمال شي. خو سر مقاله لیکونکي لیکي که خلک د رای په استعمال کې بې غوري وکړي او خپل مسولیت په خطو غادا نه کړي، نو د هیواد راتلونکي به د داسې چا لاستو غورځيږي چې د جوړېدو پر ځای به یې د ورانۍ خواته بیولې وي. سر مقاله لیکونکي لیکي چې که څه هم تر دې دمه نوماندانو خپلې برنامې ولس ته نه دي تشریح کړي او خپل ټول وخت یې د نورو نوماندانو په تخریب تیر کړی، خو ولس باید دوی مجبور کړي چې خپل راتلونکي پلانونه تشریح کړي. د سر مقاله لیکوال له خلکو غوښتنه کړې چې په دې ملي پروسه کې په پراخه کچه برخه واخلي او دا پروسه بریالۍ کړي. ماندګار ورسپانه بیا په هیواد کې د نامنیو زیاتېدو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې نامنیو زور اخیستی دی. د سر مقالې د لیکوال په اند روانې نامنۍ به د انتخاباتو په ورځ د رایې ورکونې او د خلکو په حضور هم منفي اغیز ولري او ډیری خلک به زړه نه کړي چې ټاکنو کې برخه واخلي. ویسا ورسپانې بیا په خپله سر مقاله کې د ګالوپ په نوم نړیوالې موسسې وروستۍ څېړنې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې 50% افغانان د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې د دغه مرکز د څېړنو پایلې په افغانستان کې له حقایقو سره سر خوري، ځکه د سر مقالې د لیکوال په وینا په هغه هیواد کې چې په ورځني ډول سلګونه ځوانان وژل کیږي او نږدې 60% خلک یې د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، خود به یې ولس ژوند ته نهیلی کیږي. ملي ارمان ورسپانې بیا هم د پلازمینې په ګډون په بېلابېلو ولایتونو د برېښنا د قطع کولو موضوع راخیستې او لیکلي دي چې طالبان له خلکو انتقام اخلي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي له څو ورځو راهیسې طالبانو له ازبکستان او تاجکستان نه د وارداتي برېښنا مزي پرې کړي او خلک یې له برېښنا محروم کړي دي. د سر مقاله لیکونکي د معلوماتو له مخې کله چې طالبانو په پسرلي کې د الفتح په نوم عملیات پیل کړل، کومه مهمه لاسته راوړنه یې نه درلوده، نو خپله ناکامي اوس د برېښنا په پرې کولو سره جبرانوي.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم خوست ولایت ته ځو. په خوست کې یو شمېر خلک بېلابېلو خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایت لري. زموږ همکار نجیب الله الوخیل راپور چمتو کړی.
د خوست د سپیرې د سرحدي ولسوالۍ قومي مخور او اوسیدونکي وایي چې دوی د ژوند اړینو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او د لارو د خرابوالي له کبله ښار ته د تګ او راتګ کرایې هم لوړې دي. دوی زیاتوي یو شمېر سیمې لارې او سړکونه نه لري او کومو سیمو ته چې لار شته هغه هم دومره خرابې، کنډ او کپر دي چې ګاډي پکې په ډېرو مشکلو تګ او راتګ کوي. د سپیر د سورکغ د لوري کلي اوسیدونکي میر بادشاه ازادۍ راډیو ته وویل
د موږ په دې دارو کې نه د سړکو سهولت شته، نه کلینیکونه شته او نه نوره داسې اسانۍ شته. میګ دی ونه فر کریا 300 افریقایي چرته مات شپک سو کیږي کچره کې بل ماری زنانا یا څوک سره وی تقریبا 1200 کریا کیږي او زر 2000 روپۍ د ډاکټر نسخه کیږي. میګ د خپل مشرانو نه دا تقاضو چې میګ د فراد سره کوم سہولت جوړ کو، کلینیک نه جوړ کو او مکتبین فعال کو.
د سپیر د مدد کړي اوسیدونکو زبرجان زدرانم وای چې دوی په اړوند غریز سیمه کې لګاڼو ستونزو سره مخامخ دي. د زیاتوی د دوی لپاره تر ټولو مهم د خاروالي سړک دی چې پاس تر تنګي او ورګون پورې جوړ شي.
دا خبره درته کما چې می کسای غټ غټ مشکلات نه غول دي. دا خاروالي سړک در پیښ پیر جوړ دی کی پورته د تنګي سړک لور چې ورګین ته د وجو ورګین ته نه را می دا مشکلات نه دي چې می پوندای تیم خورداري ډېر تکلیف دی. کریم ډېر د خاروالي سړک د جوړ شي می دا انداز خبره.
د سپیر ولسوال محمد عظیم زدران د سړک په ګډون د خلکو یاد ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې دولت د دې سرحدي ولسوالۍ د سړکونو د اساسي جوړولو لپاره پلان جوړ کړي.
د رښتیا چې د خلکو ستونزې ته دوام دغه ته باید په اساسي ډول دولت پلان جوړ کړو چې داسې دوامدار غوندې سړک جوړ شي. سړکې نه ډېر دي، یو سړک داسې ختلی دی میر سفر کنده ته، بل په دغه خوله داسې ختلی دی سپلګین ته، بل داسې ختلی دی په دغه ځای کې. پرې سړکونه ډېر دي، خلکو غلي کې مشتي، سړک ستونزې شته.
بل لوري ته خوست والی محمد حلیم فدایی د سپیرې ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او د دوی غوښتنې پر ځای بولي وایي چې
د هغو سرحدي سړکونو لپاره چې د ډیورنډ د فرضي کرښې سره زموږ ځینې ولسوالۍ پرتې دي او پیغی معنی بحث وشو زموږ لمړیتوب هم دا دی چې هغه سرحدي ولسوالۍ وي او هلته اجتماعي ستونزې نه وي. ان شاء الله دغه سرکونه حد اقل درې نه تر پنځو پورې سرکونه مونږ په الحال قوي تصمیم لرو چې دا به ان شاء الله د انکشاف لحاظ ملاتړ باندې ان شاء الله ډیر زر د دې غا تخنیکی او نور څومره چې کارونه دغه نهایی کیږي او بیا تر به دې عملی کار پیل کیږي.
د سپیری ولسوالی خواوشا 50 کیلومتر لري. د خوست ښار په سوېل لویدیځ لور کې پراته ده چې ډیرې سیمه غریزې دي او خلک د غرونو په نارو او درو کې اوسیږي. د سپیری زیاتره اوسیدونکي د لارو د خرابوالي او اقتصادي ستونزو له کبله ښار ته ډیر تګ او راتګ نشي کولای.
دوستانو د غرمې 12:30 بجې شوې. نوریاس نوری سټوډیو ته راغلی دی او د مهمو خبرونو لنډیز له تاسو سره شریکوي.
د پروان په مرکز چارکارو کې د افغان ولسمشر او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د کاندید اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین په غونډه کې چاودنه شوې. له پروان د ازادي راډیو خبریال وایي د چارواکو په وینا دا یو انتحاري حمله وه چې مرګ ژوبله هم اړولې. دا چې په دې هم چاودنه کې څومره کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې تر اوسه چارواکو دقیق شمیر نه دی ښودلی او دا هم نه ده معلومه چې د ولسمشر غنی د انتخاباتي کمپاین په دې غونډه کې د هغه د ټیم کومو غړو او چارواکو ګډون کړی و. راپور نوای چې نو متحده ایالات په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د تمدید په اړه پرون د امنیت شورا په غونډه کې یو بل په وړاندې ودرېدل. د ډیپلوماټانو له قوله په راپورونو کې ویل شوی چې چین خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یو نامادي کاري دورې د تمدید په سند کې د چین د نړیوالې ترانزیتي یو کمربند یوې لارې یادونه ونشي د هیواد به اړوند پریکړه لیک ویټو کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وایي یو پلاوی ایران ته تللی او له ایراني چارواکو سره په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو او ځین نورو مسایلو خبرې کړې دي. سهیل شاهین تیره ورځ په ټویټرونو کې وویل چې د سیاسي دفتر د قطر د سیاسي دفتر د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ څلور کسیز پلاوی ایران ته په سفر کې د هغه هیواد بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر لارو چارو او ځین نورو مسایلو خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي داسې ښکاري چې د سعودي عربستان د تیلو پر دو چند ځایونو د شنبې ورځې برید به ایران کړی وي، خو ترامپ زیاته کړه باید په دې اړه د څېړنو نتیجو ته انتظار وشي او د ځوابي اقدام لپاره بیړه ونه شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې د روسیا او ایران د ولسمشرانو کوربه و او خبرې په سوریه کې د اته کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د تلپاتې اوربند د ټینګېدو پر لارو چارو څرخېدې.
نوری صاحب مننه. قدر منوریدونکو د پروان د چاودنې په اړه جزئیات به د ازادۍ راډیو په نورو خپرونو کې هم له تاسو سره شریک کړو. اوس تاسو د روغتیا په هیله روغتیا د ژوند شتمنی ونی سپور کړم.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام شنوندای عزیز، سلام و روزتان بخیر. به برنامه صحت سرمایه زندگی این هفته به میزبانی ما وگ مجبار خیل خوش آمدید. شنوندای عزیز، در این برنامه روی بیماری توبرکولوز یا سل صحبت می نماییم و در این برنامه دکتر صاحب نوراقا زاهد متخصص توبرکولوز مهمان ما هستند. دوستای عزیز، قبل از این که دکتر صاحب در مورد صحبت‌هایشان را آغاز کنند، گزارش تهیه شده در این مورد را با هم یک جا می شنویم. توبرکولوز یک بیماری ساری بوده و از باکتریا به وجود می آید. توبرکولوز یا سل می تواند از طریق هوا از یک شخص به شخص دیگر انتقال کند. توبرکولوز معمولاً بالای ششها تأثیر می کند، زیرا این مرض در ششها وسعت پیدا کرده و باعث به وجود آمدن التهاب می شود. وزارت صحت عمومی افغانستان می گوید به اساس ارقام ارائه شده سازمان صحی جهان، سالانه حدود 48,800 تن در افغانستان به بیماری توبرکولوز مبتلا می شوند که در حدود 9000 تن آنان در اثر این بیماری جانهایشان را از دست می دهند. دکتر خالد صدیقی مسئول دیپارتمند توبرکولوز وزارت صحت عامه بر رادیو آزادی در مورد گفت. این وزارت به خاطر تشخیص و تداوی این بیماری در 34 ولایت کشور مراکز صحی را ایجاد کرده است.
در قسمت خدمات توبرکولوز خوشبختانه پروگرام ملی کنترل توبرکولوز با کمک وزارت صحت عامه و همکارای تخنیکی وزارت صحت عامه و پروگرام توبرکولوز در 34 ولایت ما خدمات توبرکولوز داریم. مراکز که خدمات توبرکولوز با پیش میبره یا تحت کاوریجش میباشه تقریبا بیشتر از 26,000 مرکز که باعث مراکز تشخیصیه و تداوی توبرکلوز کار میکرد در سراسر افغانستان.
دکتر صدیق میگوید در افغانستان زنان در مقایسه با مردها بیشتر به بیماری توبرکلوز مبتلا میشوند و این بیماری سبب بی اولادی نزد خانم ها نیز میگردد. به گفته دکتر صدیق بیماری توبرکلوز به 6 الی 18 ماه تداوی نیاز دارد تا یک فرد کاملا صحت یاب گردد. سلیا توبرکلوز یک بیماری ساری اما قابل تداوی و وقایه است و دکتران به کسانی که بیش از 2 هفته سرفه می کنند سفارش می کنند تا یک بار به مرکز صحی جهت تشخیص و تداوی مراجعه کنند. به اساس معلومات وزارت صحت عامه، ازدواج در سنین پایین، بی‌سوادی، فقر و تغذیه نادرست از عوامل عمده مبتلا شدن این بیماری عنوان می شود. دکتران متخصص می گویند توبرکلوز انواع مختلف مانند توبرکلوز استخوان، معده، امعا، رحم و ستون فقرات دارد و در صورتی که تداوی نشود این بیماری بیماری کشنده نیست می باشد. دکتر صدیق در مورد روند تداوی این بیماری می گوید
مدت تداوی بر مریضای توبرکلوز بر 6 ماه می باشد، 2 ماه مرحله عملی می باشد و بر 4 ماه کس مرحله تعقیبی می باشد. و در پولیش ما یک از مریضا داریم که به نام مریضای مقاوم توبرکلوز یا ایندیار یاد می شه و خوشبختانه شفاخانه افغان جاپان که در مرکز یا در کابل قرار داره خدمات بر مریضای مقاوم توبرکلوز را می کنه و همچنان ما در ولایت های بزرگ واردای 24 بستر توبرکلوز داریم که مریضای مقاوم توبرکلوز در تداوی قرار میگیره.
در عین حال سازمان دکتران بدون سرحد در گزارش تازه اش گفته است که به هدف مبارزه با این مرض دواهای جدیدی بالای برخی از مریضان توبرکلوز تطبیق شده و این دواها به تداوی توبرکلوز مؤثر واقع شده است. خوب شنوندگان عزیز گزارش را شنیدیم. حالا شما هم اگر سوالی در این مورد دارید می توانید به شماره های 0700-822-755 و 0799-203-540 زنگ زده و سوالاتتون را از دکتر صاحب بپرسید. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدید و ابتدا در مورد بیماری توبرکلوز معلومات عمومی ارائه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام بر شما و همکاران تکنیکی شما و سلام بر شنونده محترم رادیو آزادی. توبرکلوز یا سل یا نریرنس که نامش تقریبا چند نامی که عین معنا را میده یک مرض ساری است که اکثرا ششهار مصاب میسازه و توسط یک نوع میکروب یا یک نوع باکتری به نام مایکوباکتریوم توبرکلوزس به وجود می آید. البته زیادتر قسمت هایی که معروف می شست شش است، اما دیگه قسمت های وجود به هر صورت گرفته می تانه و هر جایی که توازو که ناراض و علائم مختلفی خود می ده. اما توبرکلوز زیادتر واقعیتش توبرکلوز شش است که ما زیادتر چون این نوعش ساری است از اشخاص مریض و سالم رعایت میکنه، یعنی به این معنی که اشخاص مریض وقتی که سرفه میکنن از سم میزنن این میکروب در هوا پخش میکنن و بسیار به سادگی که سایی که به اونا در تماس است از مریض به شخص سالم این میکروب انتقال میشه و باعث توبرکلوز در شخص سالم میشه.
بله بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده های ما روی خط هستن و میریم سراغ شنونده ها. یک شنونده ما را میگیریم که از کجا تماس گرفتن و چی میگه. السلام علیکم. آها دیر خو
آقا امیر در جلال آباد نه خبر کوم د محترم ډاکټر څنګه مې دغه پوښتنه ده چې چیرته یو حیوان په توبرکلوز باندې اخته یا وی دی غوخه سره واخلی په خې سالم انسان ته دغه غوخه د لار نه په خې کې وی خو دغه توبرکلوز انتقال پیدا کوي کنه.
آها مهرباني وکړئ
تاسو پوښتنه مې دغه ده چې چیرته دغه د جلد توبرکلوز باندې اوسو غخې دی اراض ولایم شي دی
ډیر ښه مننه وروره. په تمه اوسئ ډاکټر صاحب، د پوښتنو ته ځواب ووایي. یو څه ته اشاره وکړه، وایي د جول توبرکلوز.
محترم ورور آقا امیر خان، اصلا کوم غوخه چې کوم حیوان چې په توبرکلوز مصابي نو هغه چې غوخه پاخه شي او خوشل شي مکروب له منځ ځي. البته په ایشولو کې د توبرکلوز میکروب ژوندۍ نه پاتې کیږي، یعنی له منځه ځي او هغه بې ضرره ده، آزاد کولی شي چې وخوري. او دویم خبره، تاسو جلد توبرکلوز، جلدی توبرکلوز اکثرا خپله همغه ساحه چې نیسي په د عادي دواګانو باندې چې موږ او تاسو یو جلدی ډاکتر ته ځو، دا نه په اصطلاح تداوي کیږي، لږ اوږده یي، یو هلته په اصطلاح جلد کې یو کتله جوړیږي چې هغه په هیڅ دوا نتیجه نه ورکوي. بیا د مغه یعنی داسې یو خو مشکل پکې نشته چې ساري نه ده، دا هغه ډاکتران پرې پوهېږي. کاسې موږ بیا په تفصیل وغږیږو، بیا د دې برنامې د هغه نه په اصطلاح بهر ده. ما دومره درته وایم چې توبرکلوز چې په جلد کې هغه یو خطر نه لري چې انتقالیږي نه، او دویم خطر دا چې مختلفو ډاکترانو ته ځي، بیا هغه خاص ځای ته چې لاړ شي مواد ترې اخلي او تشخیص کوي، او د توبرکلوز تداوي چون وړیا ده، بیا وړیا ده دوا ورته ورکول کیږي او دا مریضان شفا کیږي. یعنې دې کې ډېر تشویش مه لر، دا دواړه تا سوالونه بې تشویشه دي انشاءالله.
بله بله، ډېره زیاته مننه. بل اورېدونکی به راواخلو چې بیا هم څوک دی او د کوم ځینې اړیکه نیولې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
په خیر راغلی، مهرباني وکړئ ځان را وپېژنئ، د کوم ځینې مو اړیکه نیولې ده؟
حقمل افغان د خوستهرا.
حقمل افغان له خوسته، مهرباني وکړه د توبرکلوز په اړه خپلې پوښتنې له ډاکټر صاحب نه مطرح
کړه. له ډاکټر صاحب څخه اول پوښتنه دا ده چې آیا توبرکلوز په نارینه وو کې زیات وي او په زنانه وو کې؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې آیا ډاکټر صاحب ته چې توبرکلوز څه شي ته منځته راځي؟ او بله درېمه پوښتنه مې دا ده چې 2014 کال کې زه مصر ته تللی وم، هلته به یو ټي بي ټیم راغلو، د بیا چې کله دود دی پرهون جسد څخه چې په پرهون کې هم توبرکلوز مرض و.
ډېره جالب څه دي ویلې، په تمه اوسه ډاکټر صاحب دې پوښتنو ته ځواب ووایي.
محترم حقمل صاحب، اول سوال په جواب کې باید دا سوایو چې په نړۍ کې په نارینهو کې توبرکلوز زیات ده. تقریبا چې موږ امار لرو په حدود 10 میلیونه خلک په توبرکلوز اخته دي په نړۍ کې، چې په حدود 3 میلیونه په زنانهو کې ده، او 15 میلیونه او اتلکه تقریبا په زنانهو کې، او 1 میلیون په اطفالو کې. یعنی په نړۍ کې په زنانهو کې کم ده او په نارینهو کې زیات. برعکس نه پوهېږم چې بدبختانه وایم که خوشبختانه، په افغانستان کې بیا په زنانهو کې نظر نارینهو ته د 100 کلونو ارقام چې موږ لرو زیات ده. مثلا د 13 کال ارقام موږ ته راخي، ګر چې موږ په دې هکله ډېر کوښښونه وکړ او څه ښکته راوړست. په 100 کاله مخکې په افغانستان کې 63% واقعیت په زنانهو کې و، چې له لایل هم د موږ د پروګرام د ساتامې د پروګرام د کوښښونو له وجې اوس دا 15% په زنانهو کې ده په افغانستان کې، او پاتې برخه په نارینهو کې. یعنی په افغانستان کې په زنانهو کې ډېر ده او په نړۍ کې په مردانهو.
خدا به دې لامل وي، بعضې خلک دې دلته یو ضرب المثل هم دی، څوک چې ډېر وزوري بیا ورته وایي زه دې په سل باندې اخته کړم، ستا د لاسه سل شوم. نو شاید د دې له امله وي چې ښځې دلته ډېرې زوریږي.
هغه که بیا وخت پاتې شو، یو زه به یو 2 دقیقې هغه تشریح کړم چې په زنانهو کې موږ تحقیق کړی چې ولې ډېر ده. هغه بیا بل سوال کې ځواب کوو. اوس به تاسو ته وایم،
تاسو اوس د پوښتنې او
نه بل سوال لکه چې دا و چې په مصر کې فرعون تحقیقات خودلی چې د فرعون په جسد کې، دا ورور ته به زه وایم چې زه مصر ته تللی یم، دا واقع ما په خپلو سترګو لیدلی. د فرعون په جسد کې اوس هم د نری رنځ علائم شته. نو دا علما وایي چې د فرعون جسد هم توبرکلوز درلوده، یعنی دا نری رنز ډیر پخوانی مرض د انسان پیدایش سره دا مرض هم ورسره پیدا شوی ده، او د یو میکروب واسطه. ما مخکې درته تشریح کړ چې مایکوبکټیریم توبرکلوز نومیږي، دا یو میکروب ده چې همداسې الله پیدا کړی ده، او تر ننه پورې یو انسان نه بل انسان ته د مریضانو نه جوړو ته انتقال کوي، او نن هم په نړۍ کې یو ډیر په سلام هغه مرض چې په جدي شکل تر مطالعې لاندې دی، هغه توبرکلوز ده.
بله،
یا نری رنز.
بله مننه. بل اوریدونکی به راواخلو چې بیا هم څوک دی او د کوم ځینې اړیکه نیولې. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ننګرهار نه تاسو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم.
احمد له ننګرهار. مهرباني.
ډیر تر سرویس کې څوک سفر کوي او دې سرویس کې ډیر نفر نشته، او کوم ټیم دا نفر به څه پوهېږي په دې سرویس کې ټیم لري، څنګه به ځان وساتي؟ دا بله خبره مې دا ده پوښتنه، جنسي فعالیت په ذریعه باندې ټیم
بل تا انتقالی گیا و کنه بل پختنه می داده چی ده لارو فزوریه بانی پا دا یونه بل تا نقلی گی کنه فرزن صبح ده چانه یعنی ده مو که
آها سامه ده فتا موسا مهربانی وکی ده
محترم احمد صاحب البته په سرویس کې چې څوک ناستی نو خبر دی چې مونږ تاسو دینم د حکم کې یو تباباتم چې څوک ټوخی کوي ولو که هغه ټوخی اکثرا چون د ټوخي له لارې انتقالیږي او د هوا له لارې نو باید خپل سړی خولې او پوزه ته یو دسمال یو ټوکر کې شی نه د لاس په واسطه دا پوزه بند کړي نو بیا نورو ته انتقال نه کوي او د جنسي فعالیت له وجې دا انتقال نه کوي د لاړو په ذریعه که چیرې هغه لاړې چې توبرکلوز مکروب لري بل څوک هغه لاړې په اصطلاح تیر کړي دا خو احتمال لري نو په همدې خاطر په وقایه کې موږ وایو چې هغه پاتې شونی چې د مریض وي هغه نه باید استفاده ونه شي یعنی دا ډېر کم واقعات به وي چې د لاړو په ذریعه انتقال وکړي ولې چې موږ تاسو خو پوهیږو چې دا هغه وقایع موږ ته ښیي چې څوک د چا د لاړو نه هېڅ استفاده نه کوي.
بله بل اوریدونکو برا واخلو چې څوک ده. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
ګورجانی نجیب الرحمن مده خیوی ولسوالۍ د برک
خارو. اها نجیب الرحمن په خیر راغلی. خبرونه تعمیره باندې وکړه ډاکټر صبرا سره خبرونه کې لای خپل پوښتنه مطرح کړه.
ګورجانی له ډاکټر صاحب محترم سره څه مده دا تبرګلوس مرض من په دې کې کې څه ډیر د اټور ماشومان زیاته ماشومان رانی ولی دي کنه چې دا سره عوامل دي او به و دغه یو ځکه او کلینیک مرو دغه ته ډېر خطر شیش کیږي خو مونږ ته دوايي راټې خو ولا لکه جیده د قیامت ده مونږ ته چې چته وړې دا وانه راک.
اها اها نجیب الرحمن په تماس سره ډاکټر ته به دې پوښتنو ته ځواب وایي.
که واز مې اوري نجیب الرحمن د خپل کلینیک نوم را ته وایي. د کلینیک نوم
زما نوم
نه نه کلینیک نوم
د خیبه ولسوالۍ د برکاش کوټ اوسیدونکی ما ډاکټر
محترم دغه کله چې کوم ماشوم تبه ولري ټوخی ولري دا زه پوښم دا برکاشکوټ کلینیک څه نوم یې ورور چې زه یې تعقیبوم چې به کنه
دغه برکاشکوټ کې کوم کلینیک دی دلته خو دوايي نه ورکول کېږي مونږ یې د خیوی ولسوال بازار کې لري زرګرانو په دامه کې لري هغه یو کټ کلینیک دی هغه
څنګه دی صحیح شو زه ته غواښ شو نجیب الرحمن ورور دا ننم زمنګ په وزارت کې دا باسو چې په نړۍ کې په ماشومانو کې لس نه تر دولس فیصد د سازمان سی جهان له خوا د چې په ماشومانو کې متاسفانه ډیر متاسفانه چې په جلال آباد کونړ او لغمان کې دا اوس رواج شوی یو ماشوم چې سور از سالم شغه ته وای توبرکلوز دا چې کومبل یعنی په جلال آباد کې د اکثر ډاکټرانو د غلط تشخیص له وجې دا ماشومان ته وای چې دا توبرکلوز اکثر ان توبرکلوز نه خو د توبرکلوز دوا چون قوی ده په نور مکروبونو تاثیر کوي هغه چې نتیجه ورکړي خلک خوشحالي چې دا ډاکټر راته وویل که تاسو غواړئ چې توبرکلوز صحیح تشخیص شي نو هغه شخصي کلینیکونو ته مزه بیخي دی حالته او لاړ شي د دولتي کلینیکونو ته هلته د ماشومانو بیل دوا ده مفته دوا ده که چیرې یو روپۍ څوک واخلي زه درته د همدې رادیو ازادي د سپو له لارې اعلان کوم چې موږ به هغه تعقیب کوو تر خیوې او برکاشکوټ پورې به زه خپله ورپسې راشم تاسو ته هم دومره توصیه ده چې په ماشومانو کې دومره زیات نه ده چې دا خلک یې تشخیصوي زه خپله کونړ ته تللی یم جلال آباد ته او دا ډاکټرانو ته مې توصیه کړې وزر مې ورته کړی چې دا دومره د توبرکلوز په ماشومانو کې تشخیص یې لږ سخت ده غیر له خاص متخصصینو نه او اوسنۍ چې موږ نوی ټکنالوژي په توبرکلوز او په تشخیص کې استعمالوو جنکسپارت دا مایکروسکوپونه دي په دې باندې تشخیص کوو او څه کریټیریا ول هلته ما چې دوه ټوخی وکړ وایي هله توبرکلوز ده او دا غلط تشخیص ده هر څوک چې دا تشخیص کوي تاسو تکرار لاړ شئ یا د جلال آباد شفاخانې ته یا کوم کلینیک ته او مسؤلینو ته یا یو سم ډاکټر ته ورشئ دا تشخیص اکثریت په جلال آباد او کونړ کې غلط ده چې موږ په همدې نن هم د لغمان په سر باسو هلته هم دېرش فیصده مریضان وایي چې دا ماشومان دي او ټول غلط او دوای ټول وړیا ده یو روپۍ هم که څوک تاسو ناخلی تاسو عاجل شکایت کولی شئ رئیس ساتامې د کونړ او ننګرهار ته یا د توبرکلوز یو اشخاص دی هلته مشخص د توبرکلوز مسؤلین دی هغوی ته نو دا نه پوهیږو چې څه رقم د فساد مخه په دې هکله ونیسو مملکت ټول د فساد نه ډک شوی شاید کوم بې وجدانه کسی چې دا دوام خرڅوي په غریبو خلکو.
بله بل اوریدونکو به را واخلو چې بیا هم څوک دی او له کوم ځایه یې اړیکه نیولې. السلام علیکم.
غزنی ولایت نه ما فلن وظیفه ما در غزنی ولایت کدا اوس وان زت للای ما پورتا پرستاد باندې د سوخې چې سمې فراز مونته رکړې زړه کروغ ما خو چې کله زه غزنی ته ورسې ما الرجی لرم بیا مې د توز نه وبدلې د سترګو نه مو کړې د سترګو مو ترې کېږي په دې الرجی کومه د وایي چې فرما کوم تفسیر باندې نه کوي بیرته غاړه کوم ته ما خو صلاح ما عادي ګولې وخت ما جوړ تیارومه
تا خپل جواب هم ویلې تا واقعا الرژي ده او بعض خلک دغه مونږ مراجعه کوي دا ماینه خانو ته چې زه جلال آباد ته ځم جوړې ما چې کابل ته راشم بیا مې پزه روان یو توخی کوم پرنجی کوم دا نو هوا د هوا حالات بعضې خلک الرژي لري او دا لږ مشکل هم ده خو بیا هم کوم الرژي مرکزونو ته چې لاړ شي حساسیت درته معلومه غیر لغې ناممکن ده نو ته کوشش وکړه چې مخوص کوم وظیفه واخلي ان شاء الله بیا دې لانجې نه به خلاص شي.
بله په دې هیله چې د خپلې پوښتنې ځواب یې اخیستی وي وربشو بلې اړیکې ته. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام په خیر راغلی.
وعلیکم السلام خورې.
نوم دې څه دی د کوم ځای نه دې اړیکې نیولې؟
نوم مې آصف دی د خوست نه اړیکې نیولې ده.
آصف له خوست څخه مهرباني وکړه د توبرکلوز په اړه باندې خپله پوښتنه له ډاکټر صاحب نورقه زاهد نه وکړه.
پوښتنه مې دا چې خورې چې دلته په خوست دلته په د توبرکلوز مرکز شته مګر په دغه د بلغم حکومت باندې مفت نه ورته کوي.
اها بس فقط دغه یو ستونزه وه. مننه ستاسې پوښتنه مو واخیسته ډاکټر صاحب یو څه د حل لاره تاسو ته در وښیې مهرباني.
محترم رور آصف خان خوست کې مونږ یو نه په سوسو مرکزونه لرو په هر ولسوالۍ پارک دولتي کلینیک البته که شخصي بازار ته ځئ نو شخصي بازار چې معنه کوي د هغه پیسې اخلي او که تاسو مونږ کلینیکونو ته لاړ شي ټول خلک مجرب اوس په اصطلاح هغه ترینینګ شوي خلک دي په کلینیکونو کې ښه اسانه معاینه ده او د یو روپۍ مصرف په تاسو نه راځي که څوک داسې نو معنا لري چې غلا کوي که دولتي کلینیک کې څوک پیسې اخلي د توبرکلوز د دوا نه د توبرکلوز د معاینې نه حتی د توبرکلوز هم هغه ول یو لس روپۍ چې کلینیک کې داخلېږي اخلي یا شل روپۍ اوس دولت یو څه ټکس لګولی اما هغه کې مونږ د وزارت ستامې د وزیر صاحب په امر ټولو کلینیکونو ته لیږلی مکتوب چې هیڅ څوک د توبرکلوز د مریض نه مغلس روپۍ هم نشي اخیستی.
بله ډېره
مننه. نو که تا نه اخلي او رئیس د ستامې ته ورشه هلته هغه خوست کې رئیس د ستامې شته د توبرکلوز مسؤول شته هر ولایت کې مونږ د توبرکلوز یو کس د توبرکلوز پی ټی سی په نامه یعنی همان کنندې توبرکلوز ده او یو د لابراتوارونو مسؤول ده چې دواړه دا صلاحیت لري حتی یو مونږ بل فوکل پاینټ هم لرو چې درې کسه د سی ډی سي مسؤول ته لاړ شه یا رئیس ستامې ته مستقیم ورشه چې دغه مانه پیسې اخلي که چیرې کوم شخصي لابراتوار درنه اخیستی هغوی خپل کار ده مونږ هغه کې کار نه لرو.
بله نور اوریدونکي هم شته بل اوریدونکي برا واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام په خیر راغلی. نو مڅه ده او د کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
تاسو له زمینګار ولې ته خو دا نه مړه ډاکټر سره دغه پوښتنه ده چې
اها
څنګه کار نه مخې زه خبر کوم مکنه
اها
هغه شپه مې چې کور زوینه ده پورا کړه نو تقریبا یو نیش مخته بیایم چې توفه ډېر زیات و چې لاړم نو معاینات مې وکړو نو توبرکلوز نو کېږي چې دوای مې شروع کړې ده بیا که نه او هغې نه تل جوړونو درد دی ډېر زیات ونې ډاکټران چې یار ما دا شک چې مطلب دا خو به د توبرکلوز لخوا نه.
بله بله تاسو په تمه اوسئ ډاکټر صاحب مو پوښتنو ته ځواب وایي مهرباني وکړئ.
ورور توبرکلوز واقعا د امکانات شته سړی یو ځلې روغ شي بیا یې ونیسي چون دا د هوا او د لارې د تنفس له لارې روغ خلکو ته انتقالي کېدی شي تا کوم شخص سره تماس نیولی او بیا توبرکلوز شوی دا امکان لري. او علایم هلته چې اوس د جلال آباد کې ډېر امکانات موږ د تشخیص لرو، د جین اکسپرت ماشین شته هلته، یعنی نوې ټکنالوژي ده چې په دوه ساعتو نه په کم وخت کې تشخیص وضع کوي. اما پاتې شو دا خبره چې هغه دردونه دي او څوک درته روماتیزم وایي، توبرکلوز دوا چې شروع کړي اکثرا اعراض علایم د توبرکلوز په یو هفته نهایت په دوه هفته کې اعراض علایم له منځ ځي. خو ته کوشش وکړه چې دوا پوره چې ډاکټر درته تر آخرې ورځې کوم نصیحت کوي هماغه په کوم دوست چې درته وایي هغه دوا وخوري. کیدای شي بل ځل یې تا پوره نه یې خوړلی، یا کوم ورځ کم و کوم ورځ زیات داسې ګډوډي ده کړی په هغه کې، ولې چې د موږ یو بل مشکل سره مواجه یو چې څوک دوا پوره ونه خوري، غیر له دې چې مرض نه ښه کېږي. مقاوم د توبرکلوز چې هغه بیا اتلس میاشتې نه تر دوه کالو پورې تداوی لري، نو هغه باندې مبتلا کیږي. ته کوشش وکړه چې اوس تشخیص شوی دوا د مکمل وخوري، که نور څه مریضي لري او داخلي ډاکټر سره مشوره وکړه. کیدای شي د توبرکلوز خوا کې کوم بل مریضي درکوي چې دردونه د بندونه دي که هر شی دي، هغه سره خو توبرکلوز دوا به نه قطع کوي، پوره به یې خوري. شپږ میاشتې به بیا وروسته د شپږ میاشتو نه بیا هم ډاکټر معاینه کوي، که چیرې جوړ نه وي بیا لږ نور هم یو میاشت دوه میاشتې درته دوا ورکوي.
بله، نور اوریدونکو هم شته، ور بشو بل اوریدونکو ته. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جبرخیز کور څنګه مچ ده؟ کندهار ولایت نه اړیکه نیولې ده.
اها، نوم څه ده؟
لږه شیرین اغا د کندهار سره اړیکه نیولې ده. ډاکټر صاحب سره دا پوښتنه ده، جبرخیز کور چې دا تبرګلوز تفاوت سره لري که نه لري؟
یو وری بیا دا پوښتنه مطرح کوي، تفاوت یعنی د څه شي په منځ کې؟ د توبرکلوز او د څه شي منځ کې تفاوت؟ تاسو زما غاوري
دا
پوښتنه له سره مطرح کړه.
توبرکلوز په برابر کې مې د توال برخې جوړ توبرکلوز ډېر تفاوت سره لري. په کندهار کې ډېر خلک توبرکلوز باندې اخته دي، او موږ په داریا جانو باندې خوراک او ورځې خورو بچې خورو. دا په دغه حال کې سړي ته انتقال انسان ته کنه سره انتقال دی.
ډېره مننه. ته په تمه اوسه ډاکټر صاحب د پوښتنو ځواب ورور.
ټي بي، توبرکلوز، نری رنځ او سل دا یو نوم ده، یعنی ټول یو شی تفاوت نه لري. او کندهار کې لاله الحمد مونږ ښه مرکزونه لرو، روغتیا مریضان پکې ډیر دي، اما تداوی هم ښه په شدت د وقایې په خوا کې روان ده. او کوم خوراک چې تاسو کوئ، خوراک هیڅ په توبرکلوز باندې رول نه لري. باید ډیر ښه خوراک وشي، د توبرکلوز مریضانو ته هم ښه خوراک ورکړل شي. که چیرې د توبرکلوز مریض تاسو سره په تماس کې، یا د توبرکلوز د کوم ناروغ سره، د ټي بي ناروغ سره تاسو یو ځای ډوډۍ خورئ، نو په اولو مرحلو کې باید لږ ځان وساتئ، او وروسته چې دوا شروع شو هغه هم څه مشکل نه پیښوي.
بله، په دې هیله چې د غوریدونکو به هم د خپلې پوښتنې ځواب اخیستی وي. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یوه پوښتنه به زه هم له تاسې نه ولرم، هغه دا چې د توبرکلوز نه د وقایې لارې کومې دي؟ خلک باید کومې لارې غوره کړي چې وقایه شي د توبرکلوز پر وړاندې؟
البته بهترین وقایه بر توبرکلوز واکسین است که بر اطفال کې نو پیدا می شون و مو واکسین ریپیتی را می کنن، د اوج یک جزش توبرکلوز. دوم، هر کسی که اضافه تر از دو هفته صرفه داره، به زودترین فرصت به کلینیکا مراجعه کنن تا مریض که تشخیص شد سرایتش قطع میشن، دیگه مردم وقایع میشه. در خانه ای که مریض توبرکلوز است، چی صرفه میکنه؟ بلغم میاد یا کدام موادی که از او اضافه میمانه، او را در آخر روز یا باید یک جای دفن کنن یا در بتن. و چهارم دیگه ای که مریضه توبرکلوز غذای خوب بتن، اتاقشان رو به طرف آفتاب باشه، و در وقت صرفه و سعی مریضا به دان خود یک تکه پاک دستمال میگه یا ماسک میگه چیز استعمال کنن. و تا هر قدر که زودتر مریض توبرکلوز تشخیص شه و زود تحت تداوی به همین چینل سرایت توبرکلوز قطع میشه، مقاومت به اصطلاح مریضای دیگه محافظت، مردم از این محافظه میشه، یعنی وقایه بلند میره.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یوه پوښتنه به په لنډو کې راته ځواب کړي، هغه ده چې کوم کسان په دې ناروغۍ اخته دي، هغوی باید څه پرهیز وکړي؟ څه پرهیز لري؟
البته دا مرض هیڅ پرهیز نه لري. د خوراکي پرهیز څومره چې ښه شیان خوړلی شي، او زموږ پیغام هم دا ده چې ټول خلک چې د دوه اونیو څخه زیات ټوخی لري او بلغمداره ټوخی، نږدې روغتیایي مرکز ته ورشي او په وړیا توګه تشخیص، تداوی، ټول شیان د توبرکلوز په افغانستان کې لله الحمد په وړیا توګه ده.
ډیره زیاته مننه ډاکټر. سپ انقدر منو دوستانو لتاسی نه هم مننه چې دی خبرونه کې مو ګډون وکړ او له ډاکټر سپ نورا قزاحت نه هم مننه کوو چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ او ستاسو پوښتنو ته ځواب ویلې. زه اوس تاسو نه اجازه اخلم د خبرونه په همدې ځای پای ته رسو او تر بیا نو ښه چاره.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000024 3 شپږ یو او یا هم 0000422 یاو یاو دوا چلور یاو یاو پینزه.